السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو په تعلیمي برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز ولګاو. د طالبانو پر 15 چارواکو له پخواني حکومت سره د خبرو پر مهال لګیدلې بندیزونه لغوه شول، خو د دې معافیت موده پرون پای ته ورسېده. لویدیځو ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د سفر بندیزونه لګولي، خو د طالبانو د حکومت د 14 نورو چارواکو پر سفر د معافیت موده له 2 تر 3 میاشتو پورې وغځوله. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د کمیټې غړي اعتراض ونه کړي نو دا معافیت به بیا هم تمدید شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په راروانو ورځو کې ښایي د هیواد په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه وشي، سیلابونه راوځي او سخت بادونه ولګیږي. د ادارې له خلکو غوښتي دي چې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د هوا پیژندنې د ادارې رئیس محمد نسیم مرادی رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د پلازمینه کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنچیر په ګډون په شاوخوا 40 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کیږي. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتلي او ټول وسایل ان په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکې دستګاهیې مهرلاک او ضبط کړې. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ته ویلي دي چې دا رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او سمدستي باید ټول پورونه پرې کړي. طالبانو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تلې ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځو ښارونو لیسیچانسک او سیویرو دونیتسک د بمباریو پر مهال درانه زیانونه اړولي دي او لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي. د لوهانسک سیمې پوځي والي سرهی هایدای نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې په سیویرو دونیتسک صنعتي سیمه او لیسیچانسک کې د روسیې پوځي عملیاتو یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو په ختیځه دونباس سیمه کې خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي روسي ژورنالیست دیمیتری مراتوف خپله نوبل جایزه د اوکراین له جګړه ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په لیلام کې وپلورله. د دې جایزې له پلورلو ترلاسه شوي ټول 3.5 میلیون ډالر به د جګړې له کبله له بې ځایه شویو اوکراینی ماشومانو سره د یونیسف د مرستې صندوق ته ورکول شي. مراتوف چې د نووایا ګازیتا د خپلواکې ورځپاڼې له جوړېدو سره یې مرسته کړې وه او مسؤول مدیر یې هم و. په تیر 2021 کال کې له یوې بلې روسۍ ژورنالیستې ماریا ریسا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزه ګټلې وه. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته چې مسکو د رسنیو د ځپلو اقدامات پیل کړل، نو په مارچ میاشت کې نووایا ګازیتا ورځپاڼه هم بنده شوه. ازادۍ رادیو خبرونه اوري تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو د تعلیم په برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. په هیواد کې دننه هم له طالبانو څخه د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کېدو غوښتنې کیږي.
نه پوهېږي چې په کومه لهجه دغې خلکو ته ووایي چې مکتبونه لطفاً خلاص کړئ، بس دی تر دغه دمه پورې چې تړل شي وو موږ یې نه شو جبرانولی.
د کابل د باغ بالا سیمې پر ګوردواره د وروستۍ حملې ویره لا هم د افغان سکانو او هندوانو په زړونو کې ده.
زه له بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستانه یې د وتو هڅه وشي.
د هیواد د قانونو د استخراج لپاره روانې هڅې په یو راپور کې څیړو.
دلته منابع مسله ده او منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادۍ خواته بوزي.
طالبانو په روزګان کې د یو سوداګریز شرکت فعالیت بند کړی دی.
د شرکت مسول او دوسر نو شرکان خلک موږ راوغوښتل، هغه ته موږ ستاسې کاروبار د شریعت اصولو سره برابر نه ده.
نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې ملګرو ملتونو په تعلیمي برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر د بندیز ممنوعیت تمدید نکړ او په دې توګه دا چارواکي نشي کولای چې بهر ته سفر وکړي. د طالبانو پر 1500 چارواکو له پخواني حکومت سره د خبرو پر مهال لګیدلې بندیزونه مخکې لغوه شوي، خو د دې معافیت موده پرون پای ته ورسیده. لویدیځو ډیپلوماتانو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت، د پوهنې وزارت پر مرستیال او د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر د سفر بندیزونه لګولې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبه په ورځ د هغه څه له امله چې د افغان جنود زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي، پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، خو په 1300 نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر دریو نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې ویل شوي که د دوو میاشتو تر تیرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري، دغه موده خپله یو میاشت نوره هم غځېږي. د فرانسې خبری اژانس ته یو ډیپلوماټ د خپل نوم د نښودو په شرط ویلي، هغه دوه طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. په راپور کې د هغو طالب چارواکو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د سفر د معافیت موده یې غځېدلې ده. فرانسوی خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټه کې د ځینو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، یو شمېر هیوادونو د ښځو د حقونو د نقض له امله غوښتنه کوله چې د ټولو طالب چارواکو په سفرونو بندیز ولګول شي، خو یو شمېر نور بیا د دې کار پلوي نه وو. درې کال وړاندې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لرې شو، خو په ټوله کې لا هم یو څلوېښت طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سره مخ دي چې له دې یو یې د دوی په سفر بندیز دی. پخکارا نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا په افغانستان کې په نجونو او ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او تر خوا یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو له امله غوسه ده، خو له دې پرته ځینې نور شرایط هم شته چې لا طالبانو نه دي منلي. له دې ډلې د ټولګډونه حکومت جوړول او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره د هر ډول اړیکو پرې کول د یادولو دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤله هیدربار وایي دا پرېکړه له هیڅ غوره خو ناهیلي کوونکې ده.
This decision by the Security Council.
د امنیت شورا له خوا پر هغو دوو چارواکو د سفر بیا بندیز چې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکیل دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نیولې او د سفر له بندیزه د نورو 1300 کسانو معاف کول یوه سمبولیک او ناهیلي کوونکې پرېکړه ده. امنیت شورا ته په کار وه چې د ښځو او نجونو پر حقونو اوسني تیري ته پام کړی وای او داسې لارې چارې لټولې وای چې پر بنسټ یې امنیت شورا د سفر بندیز په ګډون د نورو لارو چارو هم استفاده وکړي او د ښځو پر حقونو د دې تیري پر وړاندې مخالفت وکړي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان مسؤلې سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه دا پریکړه د افغانانو پر وړاندې خیانت او سپکاوی بللی دی. د طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د نوې پریکړې په اړه وپوښتل، خو ویاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالبانو په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، هغه غوښتنه چې نړیوالې ټولنې رد کړې ده.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي په دوحه کې د لویدیځ له سفیرانو سره په افغانستان کې د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي. هغه پر خپل ټویټر لیکلي چې په دوحه کې د افغانستان لپاره لویدیځ میشتو سفیرانو د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې. بلخوا د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې باید د دوی لپاره ښوونځي پرانیزي.
د یولسم ټولګي زده کوونکي فاطمه چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې په کور ناسته د وایي نه یوازې دا چې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، بلکې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو له امله د ژبې د زده کړې له روزنیز مرکز هم پاتې ده. دا چې وایي د ښوونځیو د خلاصېدو او نورو زده کړو په اړه یې هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي. ازادي راډیو ته یې وویل
وخت ما نتونیم درس بخونیم، نتونیم
کله چې موږ زده کړې و نه کړو نشو کولای چې خپل هیلو ته ورسیږو. له حکومت غواړو چې د نجونو په وړاندې ښوونځي خلاص کړي تر څو موږ زده کړې او پرمختګ وکړو او خپل هیلو ته ورسیږو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځي رئیساري شوې لور ته یې رواني ناروغي پیدا شوې. دا وایي که طالبان غواړي چې ټولنه له جهالت راوباسي، نو نور دي د دوی انتظار پای ته ورسوي او نجونو ته دي د زده کړو او میرمنو ته دي د کار اجازه ورکړي.
نور نه پوهیږي چې په کومه لهجه دغه خلکو ته ووایي چې مکتبونه لطفا خلاص کړي. بس دی تر دغه دمه پورې چې تړل شي و مونږ یې نشو جبرانولی. هیله ده چې د دې نور د جهل لمن خوره نه کړي، باید مکتبونه خلاص کړي او د افغان میرمنو، د افغان، د افغانستان له ټولو خلکو د سرنوشت سره دې لوبې نه کوي. پرېږدئ چې دا خلک باسواده شي او خپل دندې کاروبار وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځي او لشپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې او ښوونځي تړلې دي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د پوهنې وزارت په مرستیال سعید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو په سرپرست عبدالباقی حقانی له افغان نجونو سره د سلیقوي چلند او لشپږمو ټولګیو پورته د زده کړو د مخنیوي له امله د سفر بندیز هم لګولی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانډټ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دوحه کې د لویدیځو هیوادونو سفیرانو په یوه ناسته کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پر دوام اندېښنه ښودلې. نوموړي نن سهار سه شنبه پر ټویټر لیکلی چې دوی په دوحه کې د یونیسف او یونسکو سره په لیدنه کې په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی د روانې غبرګولي میاشتې په پنځمه نیټه یو شمېر رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي وو چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون موضوع ته د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یوه اته کسیزه کمیټه ګمارل شوې. موږ هڅه وکړه چې د دغه پلاوي د کارونو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے ڈیموکریسی
نے
آزادی
ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
متحد ایالات به هغه پوځي هلیکوپټر او الوتکه چې د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوې دي د هیواد ته ورکړي. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال مایکل کوریلا تاجکستان ته تا د سفر پر مهال ویلي د هیلمند چې له دې هلیکوپټرو او الوتکو څخه څو یا ټولې به یې تاجکستان ته تا ورکړل شي، خو هغه ټینګار وکړ چې متحد ایالات به دا هلیکوپټر او الوتکې هیڅکله طالبانو ته تا ورنه کړي.
ټویټر خبری اژانس د امریکا د مرکزی قومندانې د قومندان جنرال مایکل کوریلا له قوله لیکي امکان لري چې متحده ایالات هغه نظامی الوتکې او هلیکوپټر چې د افغانستان د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوې دي د هیواد ته په واک کې ورکړي. جنرال کوریلا د موضوع تیره اونۍ له تاجکستاني چارواکو سره د لیدنې پر مهال مطرح کړي. رویټرز خبری اژانس په تاجکستان کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفارت له قوله لیکلي د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان د تاجکستان له امنیتي ځواکونو د دې نظامی الوتکو او هلیکوپټرو د ساتنې له امله مننه کړې او زیاتوي امریکا به د تاجکستان له حکومت سره له دې الوتکو د کارونې او ترې د ساتنې لپاره غوره لار وټاکي. جنرال کوریلا زیاته کړي دوی هیله مند دي چې له دې نظامی الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر یا هم ټولې تاجکستان ته ورکړي. د هغه په خبره د دې کار لپاره کوم ځانګړی مهالویش نشته، خو هڅه کوي چې دا کار هر څه ژر وشي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د افغانستان د سقوط سره سم د مخکینی جمهوری نظام یو شمیر پیلوټانو چې امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې زده کړې کړې وي نږدې څلور شپېته هلیکوپټر او نظامی الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدولې. د افغانستان د پخوانی هوایي ځواک 615 اتیا کارکوونکو او پیلوټانو په دې الوتکو کې یادو هیوادونو ته پناه یوړه چې وروسته یو ډېر شمېر امریکا ته د تلو په نیت قطر ته ولېږدول شول. طالب ویاندویانو د امریکا د دې پریکړې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې طالبانو له تاجکستان او ازبکستان غوښتي وو چې د الوتکې او هلیکوپټر افغانستان ته بیرته وسپاري. تر دې چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال تاجکستان او ازبکستان وګواښل که د الوتکې او هلیکوپټر افغانستان ته ونه سپاري له بدو پایلو سره به مخ شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په آرشیف کې د شته شمیرو له مخې افغان هوایي ځواکونو د 1400 کال د چنګاښ تر میاشتې 229 نظامی الوتکې او هلیکوپټر درلودل چې له دې شمېر یې په افغانستان کې دننه 1460 شته وي. له دې شمېر هلیکوپټر او نظامی الوتکو بیا د جمهوری نظام له سقوط سره سم 460 تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدول شوې.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي دي چې د افغانستان د پخوانی نظام هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوریت د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوې وې کېدای شي چې تاجکستان ته ورکړل شي، خو هغه ټینګار کړی چې د الوتکې به هیڅکله افغانستان ته او طالبانو ته ورنه کړل شي. په نورستان کې 8 کسان د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژۍ د زده کړو له 6 میاشتنی کورس څخه فارغ شول. دغه کورس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست لخوا د تیر حکومت پر مهال جوړ شوی و. د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم په دې کورس کې 6 تنه په زده کړو بوخت دي.
نورستان لپاره د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس محمد خالد فاتح ازادي راډیو ته ویل کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي زده کول د وخت اړتیا ده او دوی په دې برخه کې د ځوانانو روزلو ته لومړیتوب ورکړي. خاغلی فاتح د فارغ شوو کسانو د شمیر پاړه ویل
چې 8 شاګردانو ته اسناد ورکړل شو. فلحال په کورس کې په زده کړو بوخت 6 تنه شاګردان لرو او په آینده کې غواړو چې د خپلو مشرانو او د جناب وزیر صاحب په همکارۍ چې خپل ولس په عصري علومو سنبال او دنیاوالو سره سیال کړو.
له کورس څخه فارغ شوي کسان په دې خوښ دي چې په یو لري پروت او غرني ولایت کې د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړې وکړي. شریف الله وایي
ډیر خوښ او خوشحال یم او مننه کوم د مخابراتو ریاست څخه او د آی ټی مدیریت څخه چې دغه برنامه په لار اچولې ده او بالخصوص له کمپیوټر استادانو څخه چې مونږ سره ډیر زحمتونه ایستلي او په نړیوال سټنډرډ یې مونږ ته درس راکړی او پوه کړی یو او ان شاء الله د استادانو دا زحمت به نه بې ضایع کوو او نورو ته به هم رسو.
په تیر جمهوریت نظام کې د دولتي مامورینو او د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژۍ د زده کړو مینوالو د ظرفیت لوړولو په خاطر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاستونو کې دغه ډول کورسونه جوړ شوي چې تر اوسه 3000 کسان فارغ شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه او نور راپورونه لرو. خدای شي په پام وکړي سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان تکواندو ملي لوبغاړي د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره لچمتووالي خبر ورکوي. د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر احمد ترکی نن ازادي رادیو ته ویل افغان تکواندو کاران له 5 ورځو راهیسې په جنوبي کوریا کې په تمرینونو بوخت دي او آسیایي لوبو ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی د آسیا د تکواندو سیالۍ سبا د جون په 22 د جنوبي کوریا په پلازمینه کې د ګڼو آسیایي هیوادونو په ګډون سره پیل شي. په دې لوبو کې له افغانستانه 5 تکواندو کاران ګډون کوي. د ښاغلي طریقي په خبره ټاکل شوی د راتلونکي پنځشنبې په ورځ افغان تکواندو کار سید رستم هغه د پومسې په برخه کې، حسین لطفي د جمعې په ورځ د جون په 24 د کیورګي په برخه کې له خپلو سیالانو سره د سیالۍ ډګر ته وځي. پاتې درې نور افغان لوبغاړي به هم د رواني میلادي میاشتې تر 28 نیټې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي. علي بیات د غزنی ولایت په کچه د بدن خوله اتلولي وګټله. د غزنی په کچه د بدن خوله په سیالیو کې چې د یاد ولایت له 8 کلپونو څخه د 21 ورزشکارانو په ګډون وشوي، علي بیات وکړه شول د بدن خوله او په دې برخه کې د مسلکي حرکتونو په اجرا کولو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټي. د غزنی ولایت د ورزش عامر بلال مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل دا سیالي د غزنی په کچه د بدن خولا لوبډلې لپاره د غوړه چیرو پیژندل او په کابل کې د بدن خولا په برخه کې پراتونکو سیالیو کې د ګډون لپاره د ورزشکارانو انتخاب وو. جنوبي کوریا اعلان وکړ چې د آسیا ملتونو فوټبال جام لراتونکو سیالیو د کوربتوب لپاره کاندید دی. د جنوبي کوریا د فوټبال فدراسیون وایي سیول چمتو دی څو په 2023 میلادي کال کې د آسیا ملتونو فوټبال جام د سیالیو کوربتوب وکړي. وړاندې له دې قطر، سعودي عربستان، جاپان او ویتنام هم اعلان کړی و چې دوی په 2023 کال کې د آسیا ملتونو جام سیالیو کوربتوب ته کاندید دي. د کوربا هیواد د نه ټاکل کېدو تر څنګ د آسیا فوټبال کنفدراسیون تر اوسه د دې سیالیو لپاره کرانیټه نه ده ټاکلې.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له 8 د مازیګر تر 8 ورځې دیونه خبريږي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نری او د اساسي او بشري حقوقو ځانګړی پروګرام خبريږي. اوریدو ته را سره وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري اوس هم ورزو په دې برخه کې قدر منوري دونکو د راپورونو برخه ته د افغانستان د روانو چارو په اړه په افغانستان کې ډیر یو شمیر افغان سکان لملګرو ملتونو غواړي چې ژر تر ژره له هیواده وباسي که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره د دغو افغان لږه کیو ډیره برخه یې له هیواده وتلي خو د کابل په کارتې پروان سیمه کې د دوی پر مذهبي مرکز د داعش د خراسان څانګې له وروستۍ حملې وروسته دغلته پاتې سکان او هندوان هم غواړي چې د هیواد پرېږدي.
اکبر سنگ د پلازمینې کابل په کارتې پروان کې د دوی په درمسال په حمله کې ټپي شوی. د هغې ورځې د حملې ویر او ډار لا هم په سیره کې ښکاري چې له امله یې د زخمي او د کورنۍ یو بل غړی ووژل شو. دی له نړیوالې ټولنې غواړي چې ژر تر ژره یې له افغانستانه وباسي.
زه له بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستانه د وتو هڅه وشي او په کوم بل ښار کې د ورته د استوګنې زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ او د افغان میرمنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا استازي رینا امیری په جلا ټویټونو کې پر سکانو حمله غندلې او دای اندېښمنونکي بللې. اغلی امیری لیکلي د افغان هندوانو سکانو په وړاندې د حملې له امله سخته اندېښمنه ده. نوموړي د خپل ټویټ په دوام دا هم لیکلي د افغانستان غنی تنوع د دې هیواد بهترینه خزانه ده، د یو هویت په وړاندې ګواښ د ټول افغانستان په وړاندې ګواښ دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا د هندوانو او سکانو د ژوند پر خوندیتوب ټینګار کړی خو په افغانستان کې د میشتو سکانو او هندوانو په زړونو کې د نورو حملو د کېدو ویره پر ځای ده. منموهن سنگ د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي
لدی ویر لرو چې پراتونکو کې په ډلې شکل په کوم مراسمو کې پر موږ حمله ونشي دا ویره مکسره شته.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ دور وروسته په دغه هیواد کې د میشتو افغان هندوانو او سکانو د خوندیتوب ویره وروسته تر هغې لا پسې زیاته شوه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د پلازمینې کابل په کارتې پروان سیمه کې د دغه مذهبي لږکیو په ګوردواره د داعش خراسان څانګې وسلوالو ډلیزه حمله وکړه. په دې حمله کې د یو سیک په ګډون دوه تنه ووژل شول او اته نور ټپیان شول.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکو په روزګان ولایت کې د یو تجارتي شرکت دروازه بند کړه. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي دا شرکت د شریعت د اصولو خلاف فعالیتونه درلودل. د روزګان ولایت امنیه قمندان په یوه خبري غونډه کې ویل چې د شرکت یو شمیر مسؤلان نیولي او د ضمانت غوښتنه یې ترې کړې ده. په روزګان ولایت کې یاد شرکت د دې شرکت مسؤلان وایي چې دوی رسمي جواز لري او د طالبانو لخوا د دوی د شرکت بندیدل د دوی سره ظلم دی.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت یې ځکه تړلې دی چې د شریعت د اصولو خلاف فعالیت یې کولی. د اورزګان ولایت امنیه قمندان حاجي بشیر رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د یاد شرکت یو شمیر مسؤلین یې هم نیولي او د ضمانت غوښتنه یې ترې کړې ده. نوموړي که څه هم د دغه شرکت د فعالیت په اړه زیات معلومات ورنه کړل خو ویې ویل چې یاد شرکت یې د علماو تر څېړنو او تحقیق وروسته تړلې دي.
د شرکت مسول او دو سره نور شریکان خلک موږ راوغوښتل. هغو ته موږ تاسې کاروبار د شریعت د اصولو سره برابر نه ده. موږ تاسې مسلمانان زموږ ټول شیان باید کړو وړو د شریعت مطابق وي. سره ستاسو هر څه دا خراب دي سره. نو بیا مو دوی ته وسي موږ ته موږ بندیان کړي نه دي فقط دا مو ورته وسي موږ ته زمینان راکړي. داسې نه خلک بیریږي چې ډېرې پیسې یې لاسته ورغلي دي دا خلک ونه تښتي.
د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت له تیرو دوو میاشتو راهیسې په اورزګان ولایت کې په فعالیت پیل کړی دی. په دغه ولایت کې د یاد شرکت ولایتي مسؤل ډاکټر ګل محمد وایي چې دوی رسمي جواز لري او د طالبان له لوري د دې د شرکت تړل کېده د دوی په وړاندې ظلم دی.
موږ یوازینی هدف دا دی چې د اورزګان ولایت زراعتي محصولاتو ته په خارج کې موږ بازارموندنه کړې ده. ځوانانو هغه ځوانان چې بیکاره دي وستلان کار نه لري شلایق دوانان دي د پنتونو فارغه دي نو د کار د مینه برابر کړي. موږ د وزارت صنعت تجارت سره د خپل شرکت په مورد باندې جواز لرو چې تاسو کتلای شئ. همدا دي تاسو مینه مخامخ
نموړی وای دی تر اوسه پورې 300 کسان د خپل ځان سره په دې موخه ثبت کړي تر څو په راتلونکي کې ورته په تجارتي برخه کې د کار زمینه برابره کړي. ګل محمد زیاتوي چې دی د هر یو کس څخه 15,000 افغانۍ اخلي او وروسته په بدل کې له بهرنیو هیوادونو څخه د یادو پیسو په اندازه توکي پیري او دغه کسانو ته یې په واک کې ورکوي. ډاکټر ګل محمد وایي دوی هغه کسانو ته معاش ورکوي کوم څوک چې له دوی سره تر نوملیکنې وروسته نور کسان دوی ته معرفي کړي او له دوی څخه هغه توکي وپیري. بلخوا بیا یو شمیر هغه کسان چې د یاد شرکت سره یې خپل نومونه ثبت کړي ځینې خوشحاله او ځینې بیا ناراضه دي. حبیب الرحمن اچکزی چې دا مهال په دغه شرکت کې کار کوي وایي 15,000 افغانۍ په خپله خوښه ورکړي او 103 کسان یې نور دغه شرکت ته معرفي کړي چې د دغه فعالیتونو په ترسره کېدو سره اوس په یاد شرکت کې $2,500 معاش دي. دا اچکزی په خبره په یاد شرکت کې هغه کسانو ته ډیر معاش ورکول کېږي چې په زیاته اندازه خلک یاد شرکت ته معرفي کړي. نورعلي بیا یو بل د هغه کسانو څخه دی چې په یاد شرکت کې په دې موخه نوملیکنه کړې څو ګواکې د حبیب الرحمن په څیر $2,500 معاش واخلي. دی وایي خپله یوه غوایه په 90,000 کالداري پلورلې او وروسته یې 15,000 افغانۍ برابرې کړې او په دغه شرکت کې خپله نوملیکنه کړې ده. خو وایي تر اوسه پورې چې شاوخوا دوې میاشتې تیریږي نه دی توانېدلې چې بل کس په دغه شرکت لپاره پیدا کړي. خو وایي شرکت یې هغه 15,000 افغانۍ نه ورکوي او په بدل کې ساعت ورکوي. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک د دغه شرکت څخه ځکه خوښ نه دي ځکه د دوی په خبره چې ګواکې دغه شرکت خلک غولوي. خلک پر داسې مهال د دغه ډول شرکت فعالیتونو ته اندېښمن دي چې تر دې مخکې هم دغه ډول شرکتونو د افغانستان په نورو ولایتونو او اروزګان کې د خلکو څخه پیسې وړې وي.
له اروزګان نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدر من اوریدونکو د هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې البته د خبرونه د دې برخه په ورستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
محمد نبی د هرات ولایت د کوروغ د ولسوالۍ د شارک سوزه موږ مشکل لرو دلته په هرات کې چې دا درې کال څلور کال کېږي موږ راغلي و هرات د بادغس زنګې نو ورور موږ سره دا مخ کې کلو کې کومکونه کېده په تیر نظام کې په تیر دولت کې دلته چې تاول واوښتی بالا پر موږ باندې کومکونه بند سو بیا چې هر څه کړي دي هر څه متلاش کړی دی هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. کومه مشر ځغاستلی دی کومه ارباب ځغاستلی دی کومه بل د کلي ملک که ولایت ته ورسې هم وروره تېرستل ورکوي که ریاستت ته ورسې هم دغسې ته ځانې تېروي هیڅ مدد و کومک موږ سره نه ده سوی د هیڅ موسسې د خوا یو پلټ ډ پلی پیر موږ سره یوه میاشت کومک کړی دی یوې میاشت کومک را کړی دی پر کارتو باندې موږ چې د ډ پلی پی کارتونو لرو د وخت ځنګې نو هغه یوه میاشت کومک راکوي بالای بند کوي.
ننګرهار د امنیت په باره در سره غږیږم. د ننګرهار امنیت د پخوا په پرتله باندې زیات خراب شوی دی. دلته امنیتي مسؤولین خپلو وظایفو ته متوجه نه دي. دلته غلاوې زیاتې شوي دي. په د تیر حکومت د طالبانو کې زموږ د سپینګیرو په وینا لکه چا به سره زر په ځمکه باندې واچول یعنې چا دومره یو جرات نه درلوده چې هغه سره زر جي کي. اما په اوسني وخت کې د چا څخه یو لسګون ورک شي اما دویم نفر پرې ځان غلی کوي. دلته غربت ورځ په ورځ د یوې ورځ نه بلې ورځې ته د پرمختګ په حال کې دی. دلته امنیتي ستونزې د یوې ورځ نه بلې ورځ ته د لوړېدو په حال کې دي. اما د امنیتي مسؤولینو څخه غواړو باید د دغه ولایت د امنیت لپاره کار وکړي. د خدای لپاره دا خو هغه ولایت نه و کوم چې تاسو دغلته اوس راغلي یاست. دلته تاسې خپل عشق مازې کوي اما د خلکو د امنیت لپاره کار نه کوي. دلته باید هر څوک که هغه ملکی کارکونکی اوسي که هغه نظامي کارکونکی اوسي که هغه د پوهنتونونو که د صحي بخش کې کارکونکی اوسي باید په آرام سره سا واخلي. دلته باید د آرام زندگی وکړي. ولس له تاسو څخه امنیت غواړي. ولس له تاسو څخه ډوډۍ پیسې نه ده غوښتي اما ولس لپاره د خدای لپاره د امنیت کار وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د د مازیګر 4 بجې او 1:30 دقیقې شوې. راسره اوسې قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې لمړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق د ازادي راډیو ځنګړي پروګرامونه خبريږي. خوده شه پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د تعلیمي ادارو پر دوو تنو چارواکو د سفر بندیز وغځاو. د طالبانو پر 15 تنو چارواکو له پخوانی حکومت سره د خبرو پر مهال لګیدلي بندیزونه لغوه شوي وو چې د دې معافیت موده پرون پای ته ورسېده. لویدیځو ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري ژانس ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه پر ځای وساتل. خو د طالبانو د حکومت د 15 نورو چارواکو پر سفر د معافیت موده له 2 تر 3 میاشتو پورې وغځوله. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د کمیټې غړي اعتراض ونه کړي نو دا معافیت بیا هم تمدیدېدای شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په راروانو ورځو کې ښایي د هیواد په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه وشي، سیلابونه راوځي او سخت بادونه ولګیږي. د ادارې له خلکو غوښتي دي چې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د هوا پیژندنې د ادارې رئیس محمد نسیم مرادی رسنیو ته په یوه پیغام کې ویلي دي چې د پلازمینې کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 4 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کیږي. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتلي او ټول وسایل ان په اسمای غره کې د څپو لیږدونکې دستګاه مهر لاک او ضبط کړي. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزی بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو دوی ته ویلي دي چې دا رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او سمدستي باید ټول پورونه پرې کړي. طالبانو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تلي ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځو ښارونو لیسیچانسک او سیورودونیتسک د بمباریو پر مهال درنه زیانونه اړولي دي او لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي. د لوهانسک سیمې پوځي والي سرهی هایدای نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې په سیورودونیتسک صنعتي سیمه او لیسیچانسک کې د روسي پوځي عملیاتو یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو په ختیځه دونباس سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي روسي ژورنالیست دیمیتری موراتوف خپل نوبل جایزه د اوکراین له جګړه ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په لیلام کې وپلورله. د دې جایزې له پلورلو ترلاسه شوي ټول 1.5 میلیون ډالر به د جګړې له کبله له بې ځایه شویو اوکراینی ماشومانو سره د یونیسف د مرستې صندوق ته ورکړل شي. موراتوف چې د نووایا ګازیتا د خپلواکې ورځپاڼې له جوړېدو سره یې مرسته کړې وه او مسؤول مدیر یې هم و، په تیر 2020 کال کې له یوې بلې روسۍ ژورنالیستې ماریا ریسا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزه ګټلې وه. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته چې مسکو د رسنیو د ځپلو اقدامات پیل کړل، په مارچ میاشت کې نووایا ګازیتا ورځپاڼه هم بنده شوه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډیر او درنې شي زیان اړوي. په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت یې هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري. مور یوازې ده چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډېر کارونه کوي.
زه خپله یوازې یوه ښځه یمه کور کې او ماشومان مې ټول واړه دي، نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرمه. دوه درې زمن مې کم کی دي د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دستمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې د مشره خور نه لرم، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي، خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده 8 کلنه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بار بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب 40 ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنا ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې توان سره برابر وي، د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی، خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمرې عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي، او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي، که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه ترسره کړي. نو هغه ماشوم دوری هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کې د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي، هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ وسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید د وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي، ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه وستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی، وایي سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او میرمنې سره یې هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
که چیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټره نجم السما وایي چې که چیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا یې علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه نجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غوټۍ دي او ډیرې نازک معصومې دي، خو که چیرته دوی باندې فزیکي کار کوو، هم د دماغي نظره او هم د فزیکي نظره، په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکینې نه عادت کوي، دوی مستي کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاخه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کیږي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي، چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچه دانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې اموخته شي او با غیرته راشي او ښه خپل د کور ژوند چارې په خپل مخ ته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکړي، څو څو وارې وکړي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي. اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جیګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی، هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره، ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده، وای سره لدې چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې هغوی ونشي کړی. نوموړی په پیل کې دغه کورنیو کیسه کوي چې په وړو نجونو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړونکی ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسایل بیخي مد نظر نه نیسي. ډیر لیدلې دي چې میندې کارونه ورباندې کوي. اته زما یادیږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به یې خاشې ټولولې، راوړلې به چې زه ډوډۍ پخوم، ورته زویه ماته خاشه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه، کله چې بیا هغه خاشې د اور سوند مواد البته دا به راټولوله، په هغه کې به اغزي و، بیا د ما سپي ګرځېدله، پسونه ګرځېده په کور کې، وزې ګرځېدلې، د هغوی هر څه چټلې به هلته پراته و. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې راټولوله، خپل مور ته به راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې. د معده څخه شروع کوي، دغسې پې باندې د خاشې ټولکه و، بالاخره لوښي صافاکه پاکې که زویه هلک شنه ورته دا اوړه راته خشته که، دا اوړه راته تنکي که، دا پیاز راته پاکه، هغه د هغه اوښکې بهیږي، خولنه یې اوبه بهیږي او پیاز پاکوي. مور ته چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي، ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پرې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم، تنه یمه، یو وزره یمه، نسم کولای رسیدګي د ټولو کارو ته، اولاددار یم، شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي غیر توان نه پورته یې کنه، دا به څومره توان ورسي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي مینځلو په وخت کې ځان سره کینوي او کالي ور باندې غوړوي او کالي ور باندې او کشي او جلۍ یې دغه وخت به باید زده کې، ډوډۍ دې باید زده یې، وړه دې باید زده یې. اوس د پلان کلر دونه غټه سوې ده ماشاءالله، د وړه د اخښلو او د ډوډۍ د پخولو ده، په دې باندې دی ویاړ او افتخار هم کوي. دې ته نه ګوري چې د هغه عمر څونه ده، هغه ماشومه جلۍ ده، تر دا اوسه پورې خپل په خو په بد نه پوهېږي، د هغې اډ خام ده، هغه دغه کارونه ورباندې ډیریږي، دا بالاخره کمزوری کیږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت کې خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي، هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي، خلاصه وي، ډیر کمه وي. البته
د کورنۍ نارینه دغې ستونزې په حال کې څومره مرسته کولی شي له خپلو مېرمنو سره، یعنی دوی څه وکړي، څومره د کور چارو کې له دوی سره کومک وکړي، تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبوره نه وي چې په وړکۍ لور باندې کار وکړي؟
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصیه زما وینا د کورنۍ او مشرانو ته نارینه او ته دا دی چې د کور په ستونزو کې په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولی سئ چې سهولتونه ورته ایجاد کړي، هغه څه چې ستا هغه امکانات چې ستا هغه مسپموي ځینې. فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، برقي سیسټمونه ستا هر څه برق د شمسۍ په ذریعه باندې یا د شمس سیندارو په ذریعه باندې ترلاسه کیږي په ډېر اسانۍ سره. تاسې کولای شئ چې د کړکۍ او د جک په ځای شلومبې وهي په ماشین کې دی وهي، که فرض مثال د ډوډۍ پخولو سیستم سم کړئ، خخه د شوت څخه استفاده وکړئ، د ګاز څخه استفاده وکړئ، هغه سهولتونه چې تاسې ورته لاسرسی لرئ هغه خپل د میرمنو څخه مسپموي. په دې خاطر تاسې په دې ایسا کې خپل د میرمنو سره سپورټ سئ، د دې پر ځای چې دا شیان نه کوئ دا ځان ته هر بڼې ادي اقل هغه سهولتونه ورته ایجاد کړئ خپل میرمنو ته. هغه پیسې چې لري هغه مسپموي، هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل میرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشران د کور نارینه خپل میرمنو ته مهیا کی، تر څو چې میندې هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی، یعنی باور وکړي زما سر او سپین د ماشالله لورانی میزوانان دي، خو متعلمین د مکتب دي، درس وایي، کورسونو ته ځي، مدرسې ته ځي، ما هغه سهولتونه ورته برابر کړی. زه تر دا اوسه پورې خپل دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دی دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحتمنه اوسېږي، دا هم صحتمنه اوسېږي، او بالاخره یو ښه صحتمنه مور، یو ښه صحتمنه معاشره، یا یو صحتمنه ټولنه ایجابولی سي.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې د ویوانی په تیرې دوه سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. قدر بون اوریدونکو، دا ونی د مدني فعالیت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د مدني فعالیت حق څه دی او په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې څه ویل شوی دی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګه مدافع وکیل. دوی ته په پیل کې راغلاست ویو. په پیل کې پژواک صاحب کډاره ته وایي چې د مدني فعالیت حق یعنی څه؟
مدني حق چې ده د هر ټولنې د وګړو حق ده، یعنی هر وګړی د یوې ټولنې کولی شي چې ټولنه کې خلکو ته آگاهي ورکړي. د مدني ټولنو سازمانونو او بنسټونو له لارې او د مدني فعالینو په وسیله دا مشکلات د خلکو حکومت ته رسیږي. او اصلی دا چې مدني فعالین او مدني فعالیت دسته په ټولنه کې لکه یو څراغ حکومت لار ورخي او ارتباطي پل ده له خلکو نه حکومت ته، حکومت نه خلکو ته. یعنی دا رسمي خلک نه دي، دوی د شخصي ګټو لپاره فعالیت نه کوي. او مدني فعالیت هم یو شخصي فعالیت نه ده، د ټولنې د هوساینې لپاره، خلکو ته د روزن لپاره، خلکو ته ذهني روحنايي ورکول، خلکو ته هغه دغه په مجموع کې دغه ټول سیستماتیک کارونه چې د خلکو مشکلات حکومت ته رسول او حکومت ته پیشنهاد ورکول، د حکومت هغه استبدادي اجرات، غیر قانوني اجرات پر ګوت نیونه کول، دغه ټول مدني فعالیت دي چې هر وګړی د یوې ټولنې دا حق لري چې پینوان دی یو وکیل دی غیر رسمی دی یوی طولنی او پر مثال دی یو چراغ پی یو طولنه که فعالیتو کی.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مدني فعالیت د حق په تړاو سره غلي کڅنګ
ډیره کوم حقوقي اسناد او نړیوال کنوانسیونونه چې د سیاسي او مدني حقوقو په رابطه چې راغلي، لکه 1990 کال کې، همداراز په 1990 کال کې، همدارا 1940 کال کې، دا کوم نړیوال اسنادونه دي او حقوقي اسنادونه دي چې په دې کې له 500 نه زیات هیوادونو پکې ګډون کړی او تصویب کړي دي. دا اسنادونه دي چې په دې کې ډیری هغه کوم مدني حقونه چې دي د یوې ټولنې د وګړو لپاره مشخصا ذکر شوي دي، د هغه د خوندیتوب محافظت غوښتنه هم شوي له حکومتونو نه. نو دا اصلي او بنسټیز حقوقي سندونه دي د نړیوال په سطحه چې په هغه کې مدني فعالیتونه پکې ذکر شوي دي، او د مدني فعالینو خوندیتوب همداراست د مدني ټولنو بنسټونو او سازمانونو چې په یوه ټولنه کې شتون لري د هغه د محافظت او د هغه د تقویت لپاره هم مشخصه غوښتنه شوې ده حکومتونو نه.
په ملي قوانینو کې څنګه پژواک سی؟ په دې اړه څه ویل شوي؟ البته د مدني فعالیت د حق په تړاو،
مدني حق او د مدني فعالیتونو حق په ټولنه کې په اکثره ملي قوانینو کې شتون لري، لکه د مطبوعاتو قانون، لکه د بشري حقونو قانون، همداراست د انتخاباتو قانون، همداسې ځینې نور قوانین دي چې د ملي قوانینو او د ملي حقوقي او تقنیني اسنادو کې دا حقوق ذکر شوي دي او مشخصه شوي دي. دا ټول چوکاټونه ورته تنظیم شوي دي. نو د اکثر قوانینو کې دا ذکر شوي دي، د خوندیتوب، د حمایت، د پراختیا، او دولت ته دنده ورکړل شوې چې باید مقدوره ای دولت ته د هغه د پرمختګ لپاره، د بنسټونو د پراختیا لپاره باید اقدامات وکړي او لازم تصمیم ونیسي. بلې، و په اکثره قوانینو کې دا ذکر شوي.
ولې او په کومو مواردو کې د مدني فعالیت حق ځینې وخت نقص کیږي؟
تاسو د دې سوال په ځواب کې باید ووایم چې اکثره حکومتونه چې غیر قانوني کړنې پلی کوي، همدارست استبدادي بڼه ځانته نیسي، همدارست حکومت په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یا په نفوذي شکل د مدني بنسټونو په کړنو کې مستقیمه یا غیر مستقیمه مداخله کوي، او د دې مخنیوی کوي چې دا مدني فعالین چې مثلا سړکونو ته راوځي، د خپل قانوني او حقوقي غوښتنې کوي او حکومت تر فشار لاندې نیسي. نو کله کله هم داسې کیږي چې حکومت د هغه د ځپلو په حصه کې تصمیم نیسي، ځینې غیر قانوني اقدامات کوي، چې دغه ټول هغه موارد دي چې باعث دي کیږي چې دا مدني فعالیت او مدني حقونه پکې نقص وي، تر پښو لاندې راشي.
په اوسنی شرایطو کې البته پژواک صاحب، په افغانستان کې دغه حق یعنی د مدني فعالیت حق تاسو څنګه ارزوئ؟
مننه. په اوسنی حالت کې د ما په اند مخکې له وخته خبره ده، ځکه په اوسنی حالت کې اکثرا د امارات لخوا د ټول قوانین معلق دي، یعنی د مدني فعالینو او همداراز د مدني بنسټونو د شتون یا نشتون په اړه تر اوسه کوم تصمیم نیول شوی نه ده، یعنی تر اوسه مشخص قوانین شتون نه لري. هغه د تیر رژیم کوم قوانین چې دي هغوی تر اوسه برخلیک معلوم نه ده چې دوی هغه منی که نه منی. نو موږ خو کله چې یو وړاندوینه چې کوو یا کوم وضعیت چې څارو، همدا ده چې د فعلن لپاره خو دا وضعیت معلقه ده، یعنی تر اوسه دوی هغه کوم مسیر چې د مدني فعالینو لپاره او همداراست د مدني فعالیت کوم حقوق چې دي، هغه د هغوی لپاره د شتون یا د عدم شتون موضوع تر اوسه روښانه نه ده، ځکه اکثره د قوانین چې دي تر اوسه معلق دي او تر اوسه برخلیک ټاکل شوی نه ده. موږ کوم هغه هم چې کوو، کوم ارزونه هم چې کوو، خو د قوانینو پر اساس کوو. نو فعلاً لپاره ځینې مشکلات شته او انتظار به باسو چې څه به کیږي.
پژواک صاحب، دا چې د مدني فعالیت حق نقص نشي، په دې برخه کې د دولت مکلفیتونه څه دي؟
د دولتونو مکلفیت خو د مدني فعالیتونو او د مدني فعالینو په اړه ده چې دولت مکلفیت لري چې د نافذه قانونو په اساس د خپل کړنلارې، خپل کوم ستراتیژي چې لري هغه عیاره کړي، د مدني فعالینو امنیت وساتي، د هغوی غوښتنې واوري، د هغوی مشکلاتونه ورته حل کړي، ځکه مدني فعالین چې ټولنې ارتباطي پل او استازي دي، غیر مستقیم او غیر رسمي استازي دي خلکو دي، او کوم مشکلات دي خلکو د دې په وسیله دولت وغوښتل رسول کی او ته به وغوښنه شي مشکلات نه ورته حل کی. نو د مدني فعالیت او مدني بنسټونو ته باید دغه پراختیا په اړه ځینې اقدامات باید ونیسي. همداراز د مسجله قوانینو پر اساس د خپله ټولې کړنلارې عیارې کړي. دولت مکلفیت لري چې په هر برخه کې د مدني فعالینو خبرې واوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی کومې طرحې چې دي هغه واوري. نو باید دغه هر تصمیم، هر قانون چې وضع کېږي، هر تصمیم چې نیسي، هر استراتیجي، هر کړنلار چې انتخابي، باید مدني فعالینو ته باید دعوت ورکړي، د هغوی خبرې واوري او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي. د دولت مکلفیت
کوربدان په پای کې ستاسو نظر غواړو د مدني فعالیت حق په تړه.
مدني فعالیت او مدني حقونه په یو ټولنه کې مدني فعالین او مدني بنسټونه او مؤسسات د یو کنټرولر حیثیت لري. په یو ټولنه کې چې مدني فعالیت نی او د دې حق تر پښو لاندې شي، نقص او سلب شي، نو په هغه ټولنه کې د خلکو مشکلات دولت غوږ ته نه رسي. نو په دې اساس هر ټولنې ته، هر نظام ته پکار ده چې د ملي قوانینو او د بین المللي حقوقي اسنادو او کنوانسیونونو په اساس مدني ټولنې باید د هغوی د کارونو او چارو مخنیوی ونکړي، هغوی باید حمایت کړي او هغوی ته ونډه ورکړل شي چې په هر تصمیم کې د دې خبرو ته غوږ ونیول شي. نو که چیرې مدني حق تر پښو لاندې شي، نو هلته کنټرول نشته په نظام کې، هلته څراغ نشته، هلته د یو منظم میکانیزم چې د خلکو مشکلات د مدني فعالینو په وسیله د دولت غوږ ته ورسېږي نشته، او د خلکو استازیتوب به پکې نه وي چې خلک څه غواړي او څه غوښتنې لري، څه خنډونه د ژوند په لاره کې دي، د هغوی غوښتنو ته څوک غوږ نه نیسي. نو ټولو ته پکار ده، هر نظام، د اوسني نظام ته پکار ده چې د مدني فعالینو غوښتنو ته باید غوږ ونیسي، بنسټونه یې باید هغوی حمایت کړي، او کوم قوانین چې په دې اړه دي هغه قوانین باید بیرته په کار واچول شي.
ډیره مننه پژواک صاحب کوربدان. قدرمن اوریدونکو، دا و د دې ونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس بارو الله مو مل شه، ښاد اوسئ.
Aqidi khar sishwali دیر قلمون